السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شپې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه ښه راغلاست وایم په پروګرام کې دغه مهم مسایل لرو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي.
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکارۍ کې پلان جوړوو او ټول لازم تدابیر به ونیسو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله
مزیرو بلتونی گازونو دخلاص اقتصاد لاری تا برابر کرد.
به غزنی ولایت اوسیدون که وایی دیوی و رسته اونه جگری که سخت زیان من شوی.
مولد خودیت بداره که در اولد لزیات کلاو و جنگال و مشکلات و برمخامت که
در جوان رنگونه هم لرو.
امتل تمون هر دول گندر خانی لرو لکه دا چی گوری دا بکیا دا خلکو کالی دی دلاز تفریر شویدن غمی پکی تک واحل دی.
تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د امریکا پوځ په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوریم. او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو فوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه: د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکي چارواکو ویلي دي ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د کووید 19 ناروغۍ دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کشتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال را وروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالا له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 400 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نور مسلمانانو اقلیتونو او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دی او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.5، هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9.5، کندهار کې اسمان برګ ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.44، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.44 اټکل سوی ده.
خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې او ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ زید، سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خره غلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینت مکنزي وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي په سنا کې د سرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزي پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په سرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوکه چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکینزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
موشله د روسټا پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. سو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزی دې پوښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتو سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبره ورو.
واشنگتن اگزمائنر رسمانه لیکی ده امریکا ده مرکزی قمندان مسئول جنرال کنت مکینزی پراتلون کنشده چلور نمو میاشتو که لافغانستان ده طول امریکای زواکونو ده استلو اساسی مسئولیت لری. رسمانه ورانده لیکی ده بل هر شه چارواکی پسیر به جنرال مکینزی پشتو گخ بل ماموریت تر سرکدی. خود روانه اونه ای ده امریکا استازو جرگی تا پی یوغونده که ده خبرو پر محال پر طالبانو شک وکر چه ده سولی پر خبرو که ده صادق وی. ورسپانه سرګندوی چې په دې غونډه کې جمهور غشتون کې سناتور دوک لیمبورن ترې پښتنه وکړه چې ولسمشر ته دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مبسه. د دې په ځواب کې جنرال مکینزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکینزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزمائنر دی غونډه ته اشاره کړې ده او د جنرال مکینزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس ده کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي د بی انجامه جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دي له افغانستانه د یو پلان له مخې د ځواکونو ایستل د نړیوالې ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دي هر څارونکی باید دې ته اندېښمن وي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې دا به د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له ژمنې سره به د می له لومړۍ نیټې ورو ورو دا ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ا مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستۍ او جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو لږو اکثره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یک ولسوالی همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیرې یوې ونې پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپل بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوب لاړولې او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلې، څاروي یې مړ سوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند داسې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاد بان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسي خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده. ولس له زیاتو کړاو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي. خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولی. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي اتمان عامو خلکو ته زیان و ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان و ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي د جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
یو ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
وارب شو پکتیا ته په پکتیا کې یو شمیر خلکو د کرکټ بورډ د ځایی ادارې په ضد باندې لاریون کړی دی. دوی وروسته له هغه د کرکټ بورډ په ضد لاریون وکړ چې د دې ولایت د مدني فعالانو او د کرکټ لوبې د لوبغاړو په وینا د بورډ چارواکي غږ نه اوري او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي په ګردیز کې د کرکټ په میدان کې کرل شوی چمن د سړې هوا له امله خراب شوی او د بیا رغولو لپاره ژر هڅې کېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام. د پنجشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکي حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمدالله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغاړي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغاړي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسانتیاوې نه لري، خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړې دي موږ هم هغه ډول لوبغاړی غواړو، اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو، سوله ییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیریدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او نندره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره ظلم کړی دی. موږ اسناد لرو، موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ونیم لکه ډالر راغلي او دوی بل لکه ډېر ډالر مصرف کړل. موږ حساب غواړو.
تاسو پوهېږئ هغه لوبغاړی چې په پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک رسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي، خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شویو مالي فساد د تورونو په اړه څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیري چلند هم نه کېږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا د سړښت له امله خراب شوی، ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبه کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونې ده چې د غولاریون کوونکو له دې وړاندې هم د یو رسنیز کنفرانس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتوني ګازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي ته راکم کړي. ښاغلي بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو ګازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشري زپرانست وویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمی بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمی کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی ګازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تېرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو ګازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت داری چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر ګازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
لاندو خبرونه ته خراغلې د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوریم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. ګڼې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسي جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بمالو زوالي او په عمري بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي روډیو په ویب پاڼه ولولې.
د ژوند رنگونه.
سلام، زما نوم سیده ده. یم د کابل اوسیدونکی یم. کاروان مال کې د ګندافغاني کالیو دکان لرم.
دلته څو ډول ګندافغاني خرڅوئ؟
دلته موږ هر ډول ګندافغاني لرو. لکه دا چې ګورئ دا د پکتیا د خلکو کالی دي، د لاس خرطیز شوې ده، غمی پکې ټاک وهلې دي او آینه لري، روپۍ پکې ټاک وهل شوې دي او ټټاري ټټر لږ اوږده دي. او دا چې د ټوټو چې تاسو ورئ دا پخمل دی، خو موږ په کتان نخیټو او ټوټو کې هم جوړو. او دغه چې تاسو ګورئ دا هزارګي کالی دي، دا پکې یوازې خامک کار شوې ده. تاسو دا ګورئ د دې ټوټه شین او خامکی سپین ده او دای خولای ده. او دا چې ګورئ دا هم دای هم خولای ده او پلاس باندې خامک جوړ شوی. او دغه چې تاسو ګورئ دا پامیدی کالی ده، زیاتر پامیدیان ناغوندی اوس بازار لری خلک ډیر اخلي. دلته مروت شوې ده او دغه کله چې تاسو ګورئ دا بلوچی ده او پکې ټټر لږ د نور کالیو نه لنډ ده او ټوټه یې رنګه بخمل ده. دا چې تاسو ګورئ دا شنبند ده او دغه کالیو کې ډېر استعمالېږي. دا شنبند د څه شي نه جوړ شوی دی؟ دا اوسپنیز نه ده، دا نقره یا سپین زر ده چې غمی پکې کار شوی ده. او دغه چې تاسو ګورئ دا لاسبند ده ورسره. دا لاسبند د سپینو زرو ده؟ او دا لاسبند د سپینو زرو ده. دا چې تاسو ګورئ دا غړکې ده، دا سپین زر ده پکې غمی کار شوی ده. دغه د سپین زر شیان چیرته جوړیږي؟ دا د سپین زر شیان مراد خانی کې جوړیږي او موږ هلته فرمایش ورکوو او راوړو. دا راته وایي چې دغه افغاني کالي تاسو دلته څوک جوړوي؟ افغاني کالي موږ ته خزینه خیاطان شته، هغوی موږ ته جوړوي کور کې، موږ ورته اجوره ورکوو. ډېره زیاته مننه تاسو نه. مننه.